روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، نن غواړو چې په خبرونه کې د ښځو پر رواني حالت باندې خبرې وکړو. دا چې اکثره ښځې ولې پر رواني مشکلاتو یا ستونزو یا روحي ناروغیو باندې اخته کیږي، په دې باره کې موږ روانشناس یا ارواپوه محمد فهیم قیومی صاحب میلمه کړی دی. محترم محمد فهیم قیومی صاحب، تاسو خبرونې ته شرح خلاست.
سلام او نیکی له باندې کوم لازم چې ټول رکو او جوړیاست.
سلامات اوسئ، ډیره مننه قیومی صاحب. موږ هر وخت په خبرونه کې پر مختلفو امراضو باندې خبرې کوو. دا چې نن غواړو چې په افغانستان کې لبد مرغه په خاص ډول په پښتونو سیمو کې ناسم رواجونه دي، نو دا د ښځو پر رواني حالت باندې ډېره ناوړه اغیزه لري. دا چې هغه رواجونه چې موږ تاسو یې په پښتني سیمو کې په خاص ډول په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې موږ وینو، هغه ولور دی په بدو کې د یو انجلۍ ورکول دي، په کم عمر کې د یو انجلۍ واده کول دي، نو دا پر ښځو اکثره ښځو کې ډېر یعنی مشکلات او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي او منفي اغیزه پر لري. نو کاراتوایس محترم قیومی صاحب، چې هغه کم ناسم رواجونه دي چې پر ښځو باندې یا ښځې پر رواني امراض اخته کوي، مهرباني وکړئ.
ډېر ښه جالب او د اروا پهلې اروان یو تر ټولو یو بحث اړوند کې موضوع ده چې نن د واده یا ازدواج په اړوند دی. واده یا ازدواج د اروا پهلې د علم یو ټولو تر ټولو بحث اړوند یو ډېر مهم موضوع ده. موضوع سره شمېر کېږي چې دا چې واده یا ازدواج معیارونه څه دي، ارزښت څه دی، اهمیت څه دی، او کوژده یا ولور پاره افغاني ټولنه کې او ناسم دودونه. موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې مخکې دې باید د اوسو اوزات شریکو اورېدونکو سره چې موږ په سایکولوژي یا ارواپوهنه کې له واده مخکې مشاوره، له واده وروسته مشاوره موږ په ارواپوهنه کې لرو. هر هغه ځوان چې واده چې واده وکړي یا کوژده وکړي باید لومړی له ارواپوه سره مریج ترپی واخلي. نو که چېرې یو ځوان غواړي چې له یو بل خور سره یا یو خور غواړي چې له ورور سره واده وکړي، نو د سایکولوژي علم یا روانشناسي یا ارواپوهنه هغې لپاره یو څو معیارونه ټاکلي د هغې سندې چې باید سندې د اتلس کاله وروي اتلس کالو څخه پورته وي. دویم چې دی ټیپونه دي، شخصي ټیپونه دي. موږ په سایکولوژي کې ځینې ټیپونه لرو چې فازن پیرونګرا دي، درونګرا دي، دا ټیپ اشخاص چې خوې او ټیپونه سره توپیر کوي. باید داسې شخص فازن کې یو څوک بیرونګرایي باید بیرونګرا سره واده وکړي، که یو شخص درونګرایي د درونګرا سره واده وکړي. بل چې دی ذهني بلوغ دی، یو ځوان، یو خور، یو ورور باید ذهني او عاطفي بلوغ ته رسېدلی وي. بل جنسي بلوغ دی، یو باید جنسي بلوغ هم رسېدلی وي. بل تر ټولو مهم معیار دی چې اقتصادي بلوغ دی. هر هغه ځوان غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي باید اقتصادي بلوغ ته هم رسېدلی وي. زمونږ په ټولنه کې دا یو ناسم رواج دی ولور، چې موږ پیژنو خلک تجربه کړي دي چې یو څوک غواړي خپل زوی غیتا کوجده وکړي یا خپل لور لور ته کوجده وکړي، نو هغې یو څه چاکري مایا چاکري دغه د افغانستان په ځینو ولایتونو سره توپیر کوي. ځینې هر هغه څوک غواړي چې خپل زوی ته واده وکړي یا کوجده وکړي، نو هغه لومړی همدی کې بحث شي چې ولور څونه اخلي، ولور کې بحث شي. نو دغه معیارونه دي یو ځوان باید دغه څو معیارونه باید تعین کړي.
بله ډېر غلا واقعا ښه تشریح مو ورکړله چې هغه پسیکالوجی علم کې چې یا روانشناسی کې چې هغه څو معیارونه دي چې هغه سن دي او فرزن اکثر وخت دوی د انسانانو خویونه دي چې او په هغه کې ذهني بلوغ دي، جنسي بلوغ دي، اقتصادي بلوغ دي. په دا اقتصادي بلوغ کې وطن ولور چې دا د اکثر زموږ په جامعه کې یا زموږ په افغاني ټولنه کې دا متاسفانه که ووایو واقعا هم د نارینه هم د الک او هم د نجلۍ پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نو محترم محمد فهیم قیومی صاحب کراته وایست چې ولور یوازې یعنی پر هلک باندې پر رواني حالت باندې ډېر بد تاثیر کوي او که په نجلۍ باندې چې نجلۍ واده شي په کور کې.
سردار خوري ډېر مهم پوښتنه په مشره وکړه چې آیا دا ولور ډېر زیاتې پیسې چې دي آیا په یوازې په هلک منفي اغېز لرلی شي او که نه په نجلۍ باندې هم؟ دا په دواړو باندې مستقیم تاثیر لري، ځکه که یو ورور واده کوي او کوژده چې کوژده کوي نو دغه ناسم دودونه او منفي اغېز پرې کولی شي. لومړی ممکن د ځوان کوژده چې اوږدې مودې لپاره وغځېږي، فرضاً یو ځوان کوژده وکړه لس لکه افغانۍ ولور ترې غواړي، نو دغه ځوان نه لري، دغه ځوان مجبورېږي چې درې کاله څلور کاله ایلا پنځه کاله انتظار وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دي ډېر وخت بې کوژدې یا بې واده پاتې شي. ځینې ځوانان چې دي د کوژدې د پوره کولو لپاره یا د غواړي چې کوژده وکړي یا د ولور د پوره کولو لپاره غواړي چې بهر هېوادونو ته سفرونه وکړي، بهر هېواد ته لاړ شي، مهاجر شي، تر څو د کوژدې پیسې پوره کړي او ځان ته واده وکړي. ممکن زموږ ځینې ځوانان چې دی په جنسي انحرافاتو باندې اخته شي، ځکه ځوان نشي کولی چې کوژده وکړي، ځوان وس نه لري، توان نه لري چې حلال او معمولي سنت یا په تاریخي سره وکړي چې تر څو سالم ازدواج یا واده یا کوژده وکړي. نو دغه سیزونه دي چې ځوان مجبوریږي یا کډوال شي او یا په قسمه قسم یا اختلالاتو باندې اخته شي. ممکن که چیرې دغه ځوان پیسې نه لري او ځورېږي، په ژور خفګان اخته شي، ګوشهګیر شي، ځان وژنه وکړي او یا سټرس واخلي، نو دغه ځینې علایم دي او ځینې اختلال ممکن ورباندې اغېز وکړي.
محترم قیومی صاحب کراسو تاسو خورا یو ښه موضوع ته مخکې اشاره وکړله چې هغه د یو هلک چې واده کوي باید مخکې د سره خبرې وسي یا وروسته بیا د دوی څخه پوښتنه وسي چې فرضاً واده د دوی پر ژوند باندې څه ډول اغېزه کړې ده. نو دا خورا غټه خبره ده. په دغسې وخت کې چې یو هلک واده کوي، چې تاسو درو موضوعګانو ته اشاره وکړه چې هغه یو ذهني بلوغ دی، یو سن دی، جنسي بلوغ دی او اقتصادي، کوم شی ډیر مهم دی چې یو الک واده کوي یا یو نجلۍ واده کوي؟ هغه کومه برخه فرضاً ډیر مهم دی چې د یو د بل سره په اصطلاح واده کولو ته آماده سي؟
سردار خود دغه معیارونه دي، معیارونه دا هغه وزدا اروپوهان وزدا د مریج تراپی اروپوهان کوم چې د تخصص اخلي، دغه معیارونه ټول مهم دي. مونږ کچېری د دې سن کم وي خو بیا هم کوژده ناسمه دي، که د دوی چپونو سره مختلف یو شان نه وي بیا هم ستونزه رامنځته کېږي. حتی دا چپونو کې درته وایم، له یو څو مثال ورکړم. یو ځوان دی، ټولنیز عادات لري، ټولنیز خویونه لري، غواړي چې بنډارونه وکړي، ناسپاسه ولري، له خپل همزورو سره ټوکې ټکالې وکړي، او د دې میرمن که درونګرای او یاری داشی نخو خیگی تولنیز عاداتی نخو خیگی ناسپاسی نخو خیگی خاندای نخو خیگی دال بیا دی دبیشون سر پتکار کی رازی سوزی پیدا کمی بز ذهنی بلوغ ده کچی دی ذهنی و عاطفی بلوغ چری بلوغ تنی رسلی مینا محبت و عشق و دا احساس تاوری میشی یعنی بیمینی جوان هیس جوان نوی دا جوان هر لازم باید بیمین محبت او یو بل دا پتیر دلو سرا یو بل منولو بانی باید منکیر کرو بل جنسی مجار بگنا جنسی بلوغ دی دا زوان باید ولری زینی زوانان جیدی دا سوزی لری بیا واده کوی هم دا اولاد بتمی دا نسل دا تولید بتمی دا زینی زوانان چی دی دیگه قط بغلی بل اقتصادی بلوغ دی کچیری پا افغانستان چونه که در توخیم زیمون زیادتر زوانان دی مون چو معلوم دی چی دا واده یا دا کجدی پیسین لری یا ورور تا کجدا یا واده کوی یا خور تا یا ترزوی تا دوی مجبور شوی دی چی تاسو خپل ګران وطن پریږدي او لاش مهاجر سي ترڅو هغه نور هیوادونه پیسې وکړي خپل یا ورور ته او یا ترزوی ته یا ځان ته کوژده وکړي. بل اخرنی سم ډېر مهم دی چې یو ټولنیز بلوغ دی دا هم باید یو ځان یو خور ورور باید دا معیار ولري.
بله بله ډېر الله محترم قیومي صاحب واقعا تاسې ښه معلومات په دې عیسه کې ورکوئ او اورېدونکو ته درنو اوریدونکو زموږ سره په خپرونه کې ارواپوه محمد فهیم قیومي صاحب دی. نو هیله ده چې تاسې دا خپرونه واوترم. قیومي صاحب بېرته به راسو و دې موضوع ته چې په افغانستان کې په خاص ډول په هغه ټولنه کې چې هغه یو څه عقبمانده یې او دی یو ښځه ته خورا په کمزور نظر ورته ګوري یا د یو کمزور انسان په سترګه ورته ګوري. دا چې بیا یو ښځه هم په اصطلاح په ولوار یا د پیسو په بدل کې خرڅ سي او یا کم عمر یې او دوی چې ودغه سي یو کورنۍ ته ولاړ سي چې هغه هم ناپوه، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ښځه به د څه ډول ستونزو سره مخامخ کړي؟
سردار خور ډېر زیات غمونه ډېر زیات ستونزې به وزېږوي که چېرې د یو خور یا د یو ورور عمر هغه واده ته یا اتلس کلنې ته برابر شوی نه وي نو د طلاق مسایل پکې ډېر زیات تر سترګو کېږي یا ډېر زیات ستونزې رامنځته کېږي او یا ممکن بل یا پلار کور کې کینوي او یا په بدو کې ورکې او یا نور مسائل هم رامنځته کېږي. ځکه که چیرې موږ د خپل ورور سین ته وګورو یا خپل د خور سین ته وګورو، هغه چا ته کوژده ورکړو یا هغه چا سره واده یا کوژده وکړي چې د هغې سین باید برابر وي. موږ د اسلام مبارک دین له اړخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې هغه وایي چې یو څو سیزونه دي هغه باید هر هغه ځوان چې کوژده کوي چې وایي د هغې دینداره وي، ښایسته وګوري، مالداره وي، ټولنیز وي. دغه څو سیزونه دي د اسلام نظره هم دا حدیثو کې ذکر شوي دي. دا موږ الحمدلله مسلمانان باید داسې کار وکړو چې د انسانیت ته چې سترګې وسو اسلام مبارکین ته موږ خدای نخواسته ګناهګار شو یا د هغې مبارکین د تاریخو څخه سرغړونه وکړو. باید موږ هر یو معیار ته او هر یو کار ته د انسانیت په سترګو وګورو او انسانیت ته باید قایل شو. هر هغه وخت کې چې یو خور ودېږي بل کور ته ځي، هغه دغه کور د افرادو سره، دغه کور دغه مشرانو سره، کوچنیانو سره نابلده وي تر څو چې هغه خور چې هغه نوی کور کې بلدېږي یو څه وخت تېرېږي. نو دغه وخت کې باید هغه کورنۍ چې نوی ناوې راوستې، نوی ناوې هغه کور ته راغلې، هغې سره داسې خوی وکړي، داسې چلند وکړي چې لکه صمیمانه او لکه یو ماشین سره چې موږ یو برخورد کوو مینه ورته ورکو د ډیر د عاطفي نه کار اخلو او ډیر وخت ورته ورکو تر څو چې دغه ماشوم د مو سره بلد شي دغه ناوې هم د یو مشهور ماشوم په څیر دی چې تر څو چې کور سره باندې د کور ماحول سره عادت کېږي نو دغه وخت کې باید دغه کورنۍ دې سره ډیر زیات حوصله وکړي دې سره ډیر زیات همکار شي ځکه کیدای شي ممکن دغه ډوډۍ پخول ورته زده نه وي او یا کتخ پخول ورته زده نه وي دغه وخت کې باید خپل دغه ناوې سره خپل دغه نوې ناوې سره چې دا کور راغلی دې سره همکاري وکړي که چیرې په دې وخت کې موږ ورباندې فشار راوړو او دې هغه د ولور پیغور ورته ورکړو هغه چې ما تا دونه سودا راوړې ما تا دونه سره زر کړې یا ما پلار دا دونه پیسې اخیستې دغه مرحله کې دغه وخت کې د ناوې رواني حالت بېخي خراب دي ځکه دغه کور نه وې راغلی او کداغه وخت مو دې باندې څار وړو په دې چې خبرې وکړو دغه هغه د ولور پیغور ورته ورکړو دغه وخت کې د ناوې رواني حالت بېخي خراب شي ممکن دغه وخت کې ډیپریشن او یا سټریس او یا خدای نه غصه ځان ته صدمونه ونه رسي یا ځان وژنه وړکي دغه سیزونه د دغې په عکس العمل سره ممکن رامنځته شي.
محترم قیومی صاحب تاسو د دغه یو قضیه سره مخامخ سی بیاست ولې تاسو یو روان شناس یاست اتمن به د دغه یو حالات لیدلی په افغانستان کې کم حالتونه ډیر شزه د ډیپریشن یا د رواني تکلیف سره مخامخ کی؟
رواني اختلاط ډیر زیات لاملونه لري ځکه ځینې وختونه کې چې یو خور او یا کومرور نوې واده کې دغه نوې فن مرحله وي که چېرې دغه وخت کې ځوان ځان ته پام وکړي خپل هغه کوژده یا نوې ملګري ځوان ملګري سره بلد نه او دغه وخت کې څه ستونزې رامنځته کېږي که چېرې دغه وخت کې موږ یو بل ومنو یو بل ته تیر شو د کورنۍ هم بل کورنۍ ومني چې که دغه وخت کې دغه ستونزې موږ ودرېږو دا د زیات عمر لپاره پاتې کیږي دا څه نه ده چې موږ واده کړی دغه یو وخت دوه هفتې لپاره به نه دا زمونږ د ټول ژوند ملګری به وي زمونږ په شا د سفر په څیر ولاړ وي او هر یو درد کې به موږ سره شریکي او که چېرې دغه وخت کې موږ دغه ناوې سره او یا ځوان خپل دغه مېرمن سره بد سلوک وکړي یا بد چلند وکړي نو منفي اغېزه پرې باسي نو دغه وخت کې ناوې او یا هم ځوان جسمي ناتواني یا ذهني ناتواني باندې اخته کېږي دغه وخت کې ځینې اختلالات لکه ژور خفګان د سټرس دی بیا ممکن ځینې نور اختلالات لکه شیزوفرنیا او یا داسې اختلالات چې د جسم او د ذهن منفي اغېزه کولی شي.
بله محترم قیومی صاحب ستاسو یې کور ودان یو بله پوښتنه به هم ستاسو څخه وکړم چې هغه اکثره وخت یوه انجلۍ چې وادېږي او د یو بل کور ته ځي دا په ډېرو امیدونو باندې ځي او دا فکر کوي ولې د پلار په کور کې یوه انجلۍ واقعا مور و پلار دی معلومداره د مهربانۍ ژوند یې تیر کړی او اکثره چې دی واده سي نو هغه مقابل طرف چې هغه هم خواشه ده په خاص ډول ډېر یعنی هغه چلن نور سره کوي لکه دا چې په هغه فکر یې او چې وایي زما د مور په ډول به یې نو تاسې و محترمو کورنیو ته په دې عیسه کې څه توصیه لري چې د څه ډول اعمالو څخه کار واخلي چې یوه نجلۍ لکه څنګه چې مخکې به هم وویله دا په کور کې آرام وساتل سي.
ډېر ښه پوښتنه مشره وکړو سردار خوري ځینې کورنۍ چې دي دوه قسمه واک دي یو مور واک دي بل پلار واک دي ځینې وخت مور غواړي چې خپل ګورګان او خپل اولادونه او خپل کورنۍ غړو باندې ډېر زیات فشار راوړي چې هر خبرې ناسمه خبرې چې باید دا خبرې چې باید زما خبره ومنل شي ځینې کورنۍ چې پلار واک دي پلار غواړي چې زما خبره باید ومنل شي، نو دغه وخت کې باید مونږ تعادل مساوات باید مینځ ته راوړو، او دغه داسې یو سیستم جوړ کړو چې د کورنۍ هر یو غړی چې مونږ سره ژوند کوي، زمونږ په دې کورنۍ کې هر یو حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، هر یو حق لري چې خبرې وکړي، هر یو ته باید مونږ احترام پیدا شو، که کوشتی دی، که ځوان دی، که سپین ږیری دی، که هر څوک دی، په دې کورنۍ کې مونږ باید یو بل ته احترام پیدا شو. که چیرې مونږ یو بل نه منو، یو بل خبره نه منو، یو بل نه درک کوو، دغه وخت کې ستونزه ورځ په ورځ زیاتېږي. کورنۍ مشر به دیکتاتورانه چلند کوي، او ځوانان د هغې خبره به نه مني، دلته یو حرج مرج رامنځته کېږي، ممکن د کورنۍ وپاشل شي، بې اتفاقي پکې رامنځته شي، حتی د انسانیت او د اسلام کې هم ځینې ستونزې یا ځینې داسې کورنۍ رامنځته شي چې بېخې هېڅوک نه وي راوځلي. ممکن دغه وخت کې کوم ځوان یا ځان وژنه وکړي، یا د نوی کوم میرمن دغه کور ته راغلی یا ناوې راغلی، ممکن دا کوم صدمه ځان ته درسیا کوم، یا خدای نه خاصه نور کوم څه یا ځان ته صدمه ورسي، یا پلا ځان ته صدمه ورسي. نو موږ تاسو د ټولنې کې ډېر داسې بد پایلې لیدلی شي، اولاد چې یو په خپل پلار ګزاره وکړي، یا اولاد نه چې په خپل مور باندې ګزار کوي، دغه وخت کې ځینې ستونزې چې موږ یو بل نه منو،
ډېره مننه ستاسو څخه محترم قیومي صاحب. مخکې مو د پر ولوار باندې ډېرې خبرې کولې، نن ورځ په افغاني ټولنه کې په خاص ډول په افغانستان کې زموږ هغه خلک چې دوی بیا لکه مخکې چې مو ویل چې دوی فامیده خلک دي، په ټولو شانو باندې پوهېږي، مګر بیا هم د واده په وخت کې د یا د انجلی خوا البته دا انجون خوا دا کوي چې وایي موږ په هوټل کې واده غواړو، زیورات غواړو، کالی، کور، بیا هم پر هلک او د هلک پر کورنۍ باندې ډیر لوی فشار، البته اقتصادي فشار اچوي. تاسو وداغسې یو کورنۍ ته څه توصیه لري چې دوی باید د خپل اولاد په مقابل کې چې د دوی احترام وسي، دوی څه ډول د مقابل طرف چې په البته چې د هلک طرف دی څه ډول رویه وسره؟
ډېر ښه پوښتنه مې شرم کړو. ځینې کورنۍ دي چې غواړي ډېر لګښتونه ورکړي، ډېر مصارف وکړي تر څو خپل زوی یا لور ته کوم ځای واده وکړي. دغه خلک هغه څوک چې ډېرې پیسې لري، بیا غواړي چې د چا خبره هغه د خپل اروار پوره کړي، باید داسې وکړو چې سم نه تر هم دا ناسم عمل دی. چیرې مونږ وګورو چې دغه سیاسي تعادل جوړ کړو یا تعادل رامنځته کړو، ځینې خریدي چې به وسه نه لري، همدې د ولور ورکول یا پوچل کې واده کول یا دې ځات مصارف کول، نو دغه ځینې هر وسه نه لري. دغه یو رواج ګرځي، دا یو رواج ګرځي چې ټول خلک چې غواړي چې واده وکړي یا کوژده وکړي، نو هر یو غواړي چې باید زما لور په یا زوی مې په واده کې هوټل کې واده وکړي، او یا داسې یو اصلي هوټل کې واده وکړي چې نامداره وي. نه، باید زمونږ هغه ورونه، هغه هېوادوال چې ډېرې پیسې لري، مونږ باید داسې کارونه وکړو تر څو دا مونږ ته یو بده پدیده یا رواج پاتې شي، تر څو دا لګښتونه زیات شي، او نور هغه څوک چې وسه نه لري چې دغه لګښتونه پرې کړي یا ډېرې پیسې وکړي، دا یو رواج پاتې کېږي، دا مونږ ته د چا خبره میراث پاتې کېږي. نو ځوان مجبور مکرب ده چې خپل ګران هېواد پرېږدي، مهاجر شي، پیسې وګټي، او د نورو پیسدارو خلکو په څېر، مالدارو خلکو په څېر خپل ځان ته، خپل ژوند ته واده وکړي. نه، دا اسراف دی. موږ باید داسې واده وکړو چې اسلام نظره جایز وي، اسراف پکې ونیسي، او داسې رواجونه مخنیوی باید وکړو موږ چې زمونږ مسلمان ورور دی، زمونږ هېوادوال دی، وسه نه لري، نو دغه داسې لګښت یا داسې پیسې مصرف کړو چې سبا زما ګاونډي، زما بل هېوادوال ممکن وسه ونه رسېږي زما پسې، چې ما پسې زوی ته واده وکړي، یا نور ته کوشش وکړي. دا ستونزې دي باید تاسو هم ډېره زیاته نه کوم چې دغه برخه کې آګاهي خلکو ته کوئ آګاهي رسوي. نو دغه هر یو هېوادوال هر هغه څوک چې تعلیم یې کړی تعلیم یافته خلک دي او پوه خلک دي باید لومړی دا خبره په ځان عملي کړي تر څو زیات ولور وانخلي او یا زیات مصارف لګولو په خپل د اولادونو په مدونه کې مصرف وکړي. ځکه دا رواجونه دي چې موږ د رواني ټولنه وروسته پاتې دي او ورځ پر ورځ وروسته پاتې کېږي. که چېرې موږ خپل هغه د ژوند هغه خوشحالیانې او غمونه په مناسبه توګه او په صحیح توګه او په اسانۍ سره کوم چې کېږي او تاثیر کېږي ترسره کړو تر څو نور هېوادونو ته دا یو عبرت شي او نور هېوادونو ته هم مستفید شي. دا به ډېر ګټوره وي.
ډېر اله یو لاندا ورستی پښتون مو هم درڅو کوم محترم قیومی صاحب ستاسو ورستی توصیه د وینجلی او هلک او د کورنۍ د آرامۍ لپاره څه د چدي څه ډول چلند وکړي بیا هم چې د دې اولاد او کورنۍ ژوند په آرامۍ کې تیر کړي. مهرباني خپله پښتون مو کوم دا زموږ
ریوادونه توصیه دا ګنوه هوادوالو ته خاص کر هغه خلکو ته چې تعلیم یافته دي هغه خلکو ته چې آگاهي حاصل کړی دی او پوه خلک دي زما ډېره تمه ده حتی هغه ځوانانو یا د خلکو سره کېږي چې دوی پوه دي تر څو هغه ناپوه خلک پرېږدي او دغه پوه خلک چې باید یو الګو واوسي یو نمونه واوسي نورو خلکو دپاره نورو هېوادوالو دپاره تر څو داسې یو قشر داسې یو ملت ته آگاهي وکړو تر څو چې دغه پاتې خلک هم موږ سره راجګ شي پاتې خلک زموږ سره سیال شي او تر څو هغوی سره د یو ورور په صفت یا د همکار په صفت یا د هېوادوالو هېوادوال په صفت موږ سره یو همکار موږ سره همکاري وکړو تر څو دغه برخه کې چې ډېر زیات ولور رواج نه کړو ډېرې پیسې رواج نه کړو یعنی خپل خور باندې یا خپل ورور ته چې کوزده کوي یا خپل خور چاته ورکوو ډېرې پیسې پرې نه کړو دا سیالۍ نه دی دا ګناه لري خپل اولاد دپاره د آینده د خرابولو دپاره دا کار کېږي دا ډېره بده پدیده ده که چېرې موږ دغه ډېرې پیسې رواج کړو دغه پیسې زیات په خلکو باندې یعنې لور مې ډېر قدرمنه ده لور مې ډېر باعزته ده یعنی هېڅ یو انسان داسې نه ده چې بې عزته وي هېڅ یو انسان داسې نه ده بې شخصیته وي هر انسان د خدای بندګان دي د خدای بنده دی باید موږ انسانیت ته قایل شو موږ باید هغه کار وکړو چې نور دپاره نمونه وګوري دا موږ باید داسې کار وکړو چې موږ د نورو دپاره د یو عبرت په څېر شو یو درس شو نه د دې دپاره چې داسې درس یا داسې عبرت چې د خلکو په تاوان تمام شي موږ داسې کار وکړو چې ټولنې ته خیر ورسیږي او ډېر لګښتونه او مصرف به نوي کړي دا موږ ته ډېر ښه دي.
ډیراله ډیر ډیر مننه محترم روان شناس محمد فهیم قیومی صاحب ستاسو څخه ډیر مننه ستاسو د معلوماتو څخه درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې سره پای ته ورسېدل تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.
درنو او محترم اوریدونکو بالخصوص محترم مایندو او خویندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو ور استفاده وکړئ او دوم ور لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې له هغه سره لاس مه ورکوي. کچیر تاسو مالداری یعنی پکور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکئ چې لوغو سره ډیر تماس لنزدې نه ونسی. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ ل ماسک او دستکش نه استفاده وکئ.